احمد شیبدیم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. واشنگتن ته د ولسمشر غنی سفر څارو د ملي امنیت سلاکار له امریکایي چارواکو سره د خبرو یو اصلي ټکی ته اشاره کوي.
Looking very carefully at the situation on the ground in Afghanistan.
The امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې هم لرو او په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په طالبان چې واشنگتن دا ارزوي چې آیا طالبان به په افغانستان کې شخړې راکمې کړي، ویل کېږي چې په سلګونو امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پاتې شي او پر دې موضوع به هم د ولسمشر د واشنگتن د سفر پر مهال خبرې وشي. افغان چارواکي له طالبانو د یو شمېر ولسوالیو د بیا نیولو خبر ورکوي او طالبان وایي چې نوي ولسوالۍ اعلان کړي. خو د جګړو د سیمو خلک څه وایي؟
کندز خلک له ډېر ستونزو سره مخ دي، اوبه نشته، ډوډۍ نشته، برقونه نشته.
په کندز کې په لسګونو ملکیان روانه اونۍ ټپیان شوي او وژل شوي. یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن دا ارزوي چې آیا طالبان په افغانستان کې د شخړې ختمولو ته جدي دي که څنګه. په پېښور کې یو تن په مرګ محکوم شو. کرملین د اروپایي ټولنې پر وروستۍ پرېکړه خواشینی وښوده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن دا ارزوي چې آیا طالبان په افغانستان کې د شخړې ختمولو ته جدي دي. انتونی بلینکن زیاته کړې د طالبانو ډله د سولې د ثابتو هڅو پر ځای هڅه کوي چې په افغانستان کې زیاتې سیمې لاندې کړي. بلینکن چې د پاریس په سفر بوخت وو د جمعې پر ورځ وویل چې په واشنگتن کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو محمد اشرف غنی او جو بایډن د کتنې په درشل کې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې زیاتې سوې دي. تفصیل وروسته. امریکایي چارواکو ویلي تمه ده له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د عمده برخې تر وتلو وروسته هم د امریکا 1650 پوځیان د ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره دغه هیواد کې پاتې سي. چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته د پنځمې په ورځ ویلي د امریکا دغه سلګونه پوځیان به احتمالا تر سپتمبر میاشتې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پاتې سي چې د ترکیې په مشرۍ د دغه میدان د امنیت ټینګولو بهیر په رسمي ډول پیل سي. دغو چارواکو دا خبرې د نوم نشول په شرط کړي ځکه دوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د روان بهیر په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل په می میاشت کې پیل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگتن هغه افغانان یوازې نه پرېږدي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره همکاري کړې ده. جو بایډن دا خبره په سپینه مڼۍ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کتنې په درشل کې کړې ده. ولسمشر بایډن ویلي چې د دوغو افغانانو لېږدول له مخکې پیل سوي دي.
موږ دا لړۍ مخکې لا پیل کړې ده. هغوی چې مرسته کړې یوازې به نه پرېښودل کېږي. د دوی به چې زموږ د مرستې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی هرکلی وشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي شاوخوا 3000 افغانانو د ویزې لپاره غوښتنلیکونه ورکړي چې پر 9000 هغو کار روان دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي تېره شپه درې ولسوالۍ له وسلولو طالبانو بېرته نیول سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو په وروستیو کې ګڼې ولسوالۍ بېرته نیولې دي.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بر اساس پلان و برنامه مشخصی را که
د افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونو د یوې مشخصې برنامه په لړ کې تر اوسه اته ولسوالۍ په کندوز، بلخ، تخار، پکتیا او فاریاب کې نیولي. اوسمهال د پرمختګ په حال کې دی او یوازې تېره شپه درې ولسوالۍ احمد ابا او سید کرم په پکتیا او اندخوی په فاریاب کې نیول شوي.
د ملي دفاع وزارت نن په یو جلا بیان کې ویلي چې نن د بغلان د خنجان ولسوالۍ او کیلګۍ سیمې هم له طالبانو نیول سوي دي. بلخوا د غور والي عبدالظاهر فیزاده نن ویل چې امنیتي ځواکونه د دولینه ولسوالۍ له مرکز څخه په موقت ډول بل ځای ته لېږدول سوي دي. د ننګرهار د والی ویان ادا کوي چې په هسکه مینه ولسوالۍ کې د خپل منځي نښتې له کبله د پاکستاني وسلوالو په ګډون 13 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. عطاالله خوږیاڼي نن جمعه ازادي راډیو ته په لېږل سوي معلوماتو کې ویلي چې دغه نښته پرون د پاکستاني او ځایي طالبانو ترمنځ سوې ده. ښاغلي خوږیاڼي د شلو پاکستاني او لسو ځایي طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو د دې نښتې په باب څه نه دي ویلي. سپینه مانی وایي چې د جانسن ان جانسن شرکت لخوا د کورونا ضد تولید سوي واکسین 3 میلیونه ډوز افغانستان ته د مرستې په ډول ورکول کیږي. د سپینه مانی یوې ویاندې کارن جن پیر پرون ویل دغه واکسینونه به تر را روانې اونۍ افغانستان ته ولیږدول سي. ویل سوي چې د امریکا متحده ایالاتونه به له افغانستان سره د نورو طبي وسایلو مرسته هم وکړي. په افغانستان کې د کورونا وایرس درېیمه څپه ډېره خپره سوې چې په دې وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر هم ورسره زیات سوی دی. په خیبر پښتونخوا کې یوې محکمې یوه تورن کس ته د طب د یوې محصلې د وژنې په تړاو د مرګ سزا واوروله. د مجاهد الله اپریدي په نوم دغه کس په 2013 کال کې د آسمې رانی په نوم دغه نجلۍ په کوهاټ کې په ډزو سخته ټپي کړه. هغې تر سا ورکولو مخکې په یوه ویډیو کې پر مجاهد اپریدي د دې حملې تور لګولی و. ویل سوي اپریدي وروسته له هغې دا حمله وکړه چې آسمې رانی له هغه سره له واده کولو انکار وکړ. د امنیتي ملحوظاتو له مخې دغه محاکمه نن د پېښور په مرکزي زندان کې وسوه چې قاضي د محاکمې پر مهال مجاهد اپریدی د مرګ په سزا محکوم کړ. د کاناډایي متخصصانو رسمي راپور وایي داسې شواهد نه دي موندلي چې وښیي په ایران کې د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکې ویشتل له مخکې طرحه سوي وي. خو دغه راپور وایي چې د الوتکې د ویشتل کېدو ټول مسؤلیت ایران ته ورګرځي. د اوکراین نړیوال هوایي شرکت دغه الوتکه د 2020 کال د جنوري میاشتې پر 3 د تهران له هوایي ډګره د کیف پر لوري تر الوتو وروسته وویشتل سوه چې ټوله 1.6 اویا سورلۍ ووژل سوه. په وژل سوو کې څه باندې 130 تنه یې د کاناډا، نورې د افغانستان، بریتانیا، ایران، اوکراین او سویډن وګړي وو. ایران په لومړیو کې دا نه منله چې الوتکه دې د دوی لخوا ویشتل سوې وي. خو وروسته یې ومنله چې الوتکه د سپای پاسداران انقلاب د یوې قطعې په توغندي سهوان ویشتل سوې ده. تهران ویلي چې دوی فکر کاوه دغه الوتکه د امریکا کوم میزایل دی. د کاناډایي متخصصانو یوه ځانګړې ډله چې د شواهدو په ارزونې بوخته وه پرون ویل د الوتکې د ویشتل کېدو بشپړ مسؤلیت د ایران ملکی او پوځي چارواکو ته متوجه دی. کرملین په دې اړه چې د اروپایي ټولنې مشران ونتونېدل روسیې سره پر کومه سرمشریزه سلاسي خواشیني وښوده. د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اروپایي ټولنې د دې سرمشریزې پیشنهاد فرانسې او جرمني کړی و. دا پلان وروسته له هغې ناکام سو چې د دې ټولنې ځینو غړي هیوادونو په ځانګړي ډول ختیځ اروپا چې د مسکو د تهاجم په اړه ژوره اندېښنه لري په دې برخه کې مقاومت وښود. تیره شپه په بروکسل کې تر بحثونو وروسته د اروپایي ټولنې رهبرانو نن جمعه په یوه اعلامیه کې وویل دوی به روسیې سره د ډیالوګ نور قالبونه او شرایط څرګند کړي. دوی په اعلامیه کې له ولسمشر پوتین سره د کومې لوړې کچې سرمشریزې یا کتنې د پلان یادونه نه ده کړې.
د افغانستان جګپوړی پلاوی په واشنگتن کې د یو تمه ده چې نن ولسمشر اشرف غني د متحده ایالاتونو له جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري. واشنگتن ته د ولسمشر اشرف غني د ملي مصالحې دالی شورا د مشر عبدالله او نورو افغان چارواکو د سفر په ترڅ کې متحده ایالاتونو له افغانستان سره د خپلو ژمنو پر دوام ټینګار کړی دی. ټاکل شوی دی چې نن د واشنگتن په وخت ماسپښین 3 بجې چې په کابل کې د شپې 12:30 بجې کیشي جمهور رئیس غني له جمهور رئیس بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. تر دې وروسته به بیا افغان چارواکي د امریکا په دفاع وزارت کې له دفاع وزیر لوید آسټن سره خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی تیره شپه خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې د افغان چارواکو خبرې له ولسمشر بایدن سره د دې په اړه دي چې له افغانستان سره په راتلونکي کې متحده ایالاتونه څه ژمنې کوي.
لیدنې کتنې زموږ له افغان شریکانو سره د بحثونو ادامه به د راتلونکو ژمنو په اړه وي چې زموږ دوامداره ژمنې به څرنګه وي. متحده ایالاتونه د افغانستان او افغانانو راتلونکي ته ژمن دي. پر همدې موضوع به بحث کیږي. یو شمېر موضوعات دي چې باید تعقیب شي لکه مالي ملاتړ چې څرنګه وشي.
له افغانستان د پاتې امریکایي ځواکونو له وتلو سره جګړې تر پخوا زیات شوي، پراخې شوي او په شخړو کې هیڅ راز کمی نه دی راغلی. نو په داسې وخت کې به د امریکا د ولسمشر په توګه له جو بایدن سره د افغان چارواکو په لومړۍ مخامخ کتنه کې هیلې او غوښتنې سوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په واشنگتن کې امریکا شخته وویل
د امریکایي ځواکونو وتلو د افغانستان او امریکا ترمنځ یو نوی فصل رامنځته کړ. د سفر ټول هدف هم دا دی چې د دې نوی فصل پر جزئیاتو خبرې وکړو. دلته د امریکا سیستم داسې دی چې یوې خواته حکومت دی او تر څنګ یې کانګرس هم ډیره مهمه ونډه لري. د یو شمیر مرستو په اړه چې له افغانستان سره کیږي، د ولسمشر بایدن له ادارې سره، همداراز د نورو مشرانو او د کانګرس له غړو سره کیږو، ځکه چې دوی ټول د افغانستان پر وضعیت اغېز لري.
چې افغان چارواکي د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان له حکومت سره د امریکا د اوږدمهاله ژمنو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کرین جان پیر پرون هم دا خبره وکړه او ویل له افغانانو سره او د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د امریکا د دوامدار ژمنو په اړه ولسمشر غني او عبدالله له جمهور رئیس بایدن سره ګوري. د پیر په وینا بایدن په افغانستان کې د شته مهمو ګواښونو په خاطر د افغانستان د حکومت پر اتحاد، انسجام او تمرکز تاکید وکړي. د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنې پوسیتې دودي. وال سټریټ جرنل رسپانې د امریکا د استخباراتو د وی ارزونې لمخې په روسي کې راپور ورکړ چې شای طالبان تر شپږو میاشتو کابل ته ننوځي. مخکې چې کومې څېړنې شوي وي، د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل د سقوط لپاره د دوو کلونو د مودې وړاندوینه شوې وه، خو بل لور ته افغان حکومت وایي چې د هیواد د امنیت او حفاظت بشپړ توان لري. امریکا ته د افغان ولسمشر له سفر سره هم مهاله یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې تمه کیږي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو پورې به 1450 امریکایي پوځیان د ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره پر هیواد کې پاتې شي. البته دا پوځیان به وروسته هم په افغانستان کې وي. په همدې حال کې د امریکا په سنا جرګه کې د جمهوریت پالو مشر میچ مکانل ویلي هیله لري چې د جو بایدن اداره به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر وسنډوي. ښاغلی مکانل له افغان ولسمشر اشرف غني سره تر لیدنې وروسته دا خبره په یو اعلامیه کې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې ل افغانستان د امریکایي ځواکونو د اومده برخه تر وټل وروسته به هم د امریکا 1450 پوځیان د ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره په دغه هیواد کې پادشي. چارواکو اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته د پنځشنبه په ورځ ویلي د امریکا د دغه سلګونو پوځیانو سربیره سلګونه نور امریکایي پوځیان به خای د سپتمبر تر میاشتې مخکې تر هغه وخت چې د کابل نړیوال هوایي ډګر امنیت د ترکیې ځواکونو ته سپارل کیږي په دې هیواد کې پادشي. یاد خبری اجانس ته چارواکو دا خبری د نوم د نخولو په شرط کړی، ځکه دوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د روان بهیر پاړه د خبرو اجازه نه درلوده. له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل په مئی میاشت کې پیل شوی او ټاکل شوی چې دا بهیر د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې بشپړ شي. وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ویلي وو چې باید د دوهې د هوکړې پر بنسټ ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ امریکا ته تللی افغان پلاوی بنن د امریکا له ولسمشر جو بایدن او د امریکا له دفاع وزیر سره وګوري. افغان ولسمشر او ورسره تللی پلاوی 13 ورځ واشنگتن ته رسیدو وروسته د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوریت پالو له مشر مچ مکانل سره وکتل. له دې لیدنې وروسته خاغلی مکانل په یو بیان کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د ځان غوښتنه کړې. مکمکانل ویلي طالبان د بهرنۍ ځواکونو په وټلو سره زړور شوی او د کلونو لاستراوړنې په تیر بیا د خزو د حقونو په برخه کې پرمختګونه په بوله هکوي. نو موري هله خودلې چې د بایدن اداره به په افغانستان کې روان وضعیت او د ترهګری غوښت په کتو د ځواکونو د رئیسلو پروسه وزندوي. نو موري ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو غوښ لا هم لمنځه نه دی تللې. د امریکایي سناتور په خپل دی بیان کې د القاعده په اړه د امریکا د دفاع د وزیر ورستۍ او څرګندونو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې القاعده ډله په قوت سره یو ور بیا د راد برکېدو لپاره چمتووالی نیسي. د امریکا دفاع وزیر څوره ځوړاندې ویلي و چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو لوټل ورسته خای د دوو کلونو په موده کې القاعده یو ور بیا په دې هیواد کې سر راپور تکړي. افغان حکومت هم په افغانستان کې د بهرنۍ ترهګرو د موجودیت خبره کړي او دای د نړۍ لپاره غواخ بللې. د روانه اونۍ د سیشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویلی و چې د طالبانو ډله لا هم له ځینو سیمایزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. خاغلی اتمر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر لیک غونډه کې وویل دوی یعنی طالبانو له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. نو موري یو اربیا طالبان القاعده ډلې ته په پناور کولو تورن کړل او ویل چې دغه ډلې نورو سیمایزو تروریستي ډلو په ځانګړي ډول لشکرې طیبه پاکستانی طالبانو د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ ته هم پناه ورکړې ده. خو اسلوالو طالبانو د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره اړیکې رد کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی واشنگتن د ارزوی چې آیا طالبان په افغانستان کې د شخړو ختمولو ته جدي دي. انټونی بلینکن وویل د طالبانو ډله د سولې د ثابتو هڅو پر ځای کوشش کوي چې په افغانستان کې زیاتې سیمې لاندې کړي. دا څرګندونه داسې وخت کېږي چې ټاکل شوی ده په څو ساعتونو کې د افغانستان او امریکا ولسمشران په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. د رویټرز په حواله نور په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی واشنگتن دا ارزوی چې آیا طالبان په افغانستان کې د شخړې ختمولو ته جدي او که څنګه. انټونی بلینکن چې د پاریس په سفر بوخت و د جمعې په ورځ وویل په واشنگتن کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو محمد اشرف غنی او جو بایدن د کتنې په درشل کې پر افغان امنیتي ځواکونو حمله زیاتې سوې دي. په دې سفر کې پخوانی سیاسي مخالف عبدالله عبدالله هم له ولسمشر غنی سره ملګری دی او ټاکل شوی دوی په څو ساعتونو کې د ولسمشر بایدن سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د افغانستان د سولې پروسه په داس حال کې ټاکنې سوې چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلولو طالبانو د پسرلانیو عملیاتو په وړاندې په مقابله بوختي. د طالبانو دغو جګړو د ګڼو ولایتونو مرکزونو ته خطر پیش کړی. له بلې خوا د دولتي ځواکونو د همکارۍ لپاره په څو ولایتونو کې په سلګونو ملیشاو وسلې اخیستې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل فرانسوي سیال سره په یو خبري کانفرنس کې وویل
موږ په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت په دقت څارو او دا هم په غور ارزو چې آیا طالبان په ټوله کې د افغانستان د روان شخړې سولې حل ته جدي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په اپریل میاشت کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ چې د می میاشتې لومړیو بعد سپتمبر 23 د پروسه بشپړیږي. له دې سره جوخت د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو پیښې او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات سوي دي. د امریکا دفاع وزارت اټکل کوي چې د افغانستان د ټولو ولسوالیو له جملې د یو اتیا ولسوالیو پر مرکزونو طالبان کنټرول لري. خو د افغانستان دفاع وزارت وخت نا وخت د ځینو ولسوالیو د بیرته نیولو او په ځینو نورو ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی. رویټرز اژانس لیکي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د نیمایي برخې وتل بشپړ سوي چې دا لړۍ به پر روانو څو اونیو کې بشپړه سي. بلخوا چارواکي وایي چې د 1400 او 1200 ترمنځ نور امریکایي پوځیان به د ډیپلوماتانو د خوندیتوب د همکارۍ لپاره په افغانستان کې پاتې سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای پر دې بحث کوي چې طالبان شخړې کموي کنه. د جګړو په لړ کې تازه خبردار لرو چې د افغانستان دفاع وزارت له طالبانو د نهو ولسوالیو د بیرته نیولو او طالبان د څلورو نورو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. تفصیل پر راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي یوازې 13 شپې درې ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو تر دې دمه 8 ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې دي.
نیروهای امنیتي او دفاعي افغانستان پر اساس پلان او برنامه مشخصه ده کې
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو مشخص برنامه په لړ کې تر اوسه 8 ولسوالۍ په کندوز، بلخ، تخار، پکتیا او فاریاب کې نیولې دي. اوس مهال د مختق په حال کې دي او یوازې 13 شپې دوه ولسوالۍ احمد ابا او سید کرم په پکتیا کې نیولې او فاریاب انخوی ولسوالۍ هم نیولې ده.
نموړي ولچ د تخار، بنګي او فرخار ولسوالۍ، د بلخ ولسوالۍ، د کندوز ارچي او الیاباد، د پکتیا سید کرم، احمد آباد او د فاریاب اندخوی ولسوالۍ نیولې دي. همدارنګه دفاع وزارت نن په یو جلا بیان کې ویلي چې د جمعې په ورځ د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ او کلګي سیمه هم د طالبانو لولکي وتلې دي. خو وسلوالو طالبانو بیا دا ادعا رد کړې او ویلي چې همدا نن سهار هم څلورو نورو ولسوالیو ته سقوط ورکړی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد د جمعې جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
دا نن سهار سره چې موږ څلور ولسوالۍ تېره شپه کې سقوط کړي دي په بغلان کې او فاریاب کې او په ځینو نورو سیمو کې 109 ولسوالۍ شوې.
په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. خالي میلی ویلي چې د افغان ځواکونو د ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس 100 د طالبانو په واک کې دي، خو نوموړي ویلي چې دا چې طالبان وایي په وروستیو دوو میاشتو کې په لسګونو ولسوالۍ نیولې دا سمه نه ده، ځکه د ده په وینا طالبانو تیر کال مخکې لدې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په 60 ولسوالیو کنټرول درلود. جنرال میلی دغه ورځ ویلي چې له دغو پرمختګونو سره سره طالبان تروسه نه دي بریالي شوي چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. له بلې خوا په پکتیا کې د 203 تن د قلو اردو ویان ایمل مومن نن ازادي راډیو ته وویل افغان ګډو ځواکونو چې د ضربتیا کمپاین په نوم مشهور د کی پی ایف ځانګړي ځواکونه یې هم ملتیا کوي، په پکتیا کې د سقوط شوي ولسوالیو د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. مومن وایي د عملیاتو په لړ کې د سید کرم ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له موجودیته پاکه شوي چې پر مهال د لومړنیو معلوماتو له مخې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. مومن همدارنګه وایي افغان ځواکونه د میرزاکي په نوم د یوې بلې سقوط شوي ولسوالۍ د نیولو په تکل کې مخکې روان دي او په خبرې چې جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. له دې سره هم مهاله د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وایي چې وسلوال طالبانو د سید کرم ولسوالۍ د ودانۍ یو شمېر اداري توکي مات کړي، ځینې برخې سوځولي او اسنادو ته زیان رسولی. خو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد افغان ځواکونو له لورې د ولسوالیو د بیرته نیولو ادعا ردوي. د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو دولتي پلاوي په ملتیا امریکا ته تللی او تمه ده چې په روان وضعیت له امریکایي لورې سره خبرې وکړي.
د امنیت په ارتباط نن د کندوز ښار امنیتي وضعیت ښه سوی دی. د کندوز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د کندوز پر ښار د 15 ورځنۍ جګړې په ترڅ کې افزایبي روغتون ته 20 مړي او 160 ټپیان انتقال شوي چې 50% سلنه یې ملکیان دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندوز ښار شاوخوا نږدې څنډې له 15 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي. د دغو جګړو له کبله 21 تنه ملکي کسان وژل شوي او 160 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. په دې شمیر کې ښځې، نارینه او ماشومان شامل دي. دا هغه شمیر دی چې په رسمي توګه د کندوز په حوزوي روغتون کې ثبت او راجستر شوی دی، خو ښایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې غیر رسمي شمیر له دې هم لوړ وي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
زموږ ټول صحي مراکز د کندوز د شریفو ولسونو لپاره خپل خدمات په دې سوله د جنګ کې کړي دي او کوي یې، او همدارنګه حوزوي شپخانه د کوی نزا شپخانه ټول د ولس په وړاندې اخلاصي دي. پرسونل په قوي مورال سره، په قوي محبت سره او په پوره ژمنتیا سره ستاسو په خدمت کې چمتو دي.
که څه هم د نورو ورځو په مقایسه نن په کندوز ښار کې د عامو خلکو تګ راتګ هم زیات شوی او ځای ځای دوکانونه هم خلاص شوي دي، خو خلک لا هم د خوندیتوب احساس نه کوي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی محمود الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندوز خلک له ډېر ستونزو سره مخ دي، اوبه نشته، ډوډۍ نشته، برقونه نشته دي. د موږ امنیتي کسان، امنیتي مسؤولین او محلي مسؤولین ډېر بې مسؤلیته خلک دي. دې بعد استعفا ورکړي. موږ غوښتنه مرکزي حکومت نه دغه داسې هغې خپله اقدامو کې دې له خاطره سې د موږ محلي حکومت کسان ډېر بې تفاوته خلک دي.
په دې 15 ورځو جګړو کې د کندوز ښار اوسیدونکي له بې شمېره ستونزو سره مخامخ شوي، ځکه لا هم په ښار کې برېښنا او د څښاک اوبه نشته، او دې مسلې خلک له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کندوز ښار د خواجه مشهد د کوڅې یو اوسیدونکي شیر آغا په دې اړه وویل
شمدیدی خود دیدم که یک فامیلی که 4 دانه زخمی داشت، از این جمله که یک پدرش فوت کرده بود، یک دختر دیگه در زیر
زه د خپل سترګو لیدل حال درته وایم چې د بی کورنۍ څلور کسان ټپین شوی وو چې له دې شمیر څخه پلار مړ شو او یو لوري د عملیاتو لاندې مړ شو، او کله چې مړ یې له شفاخانه کور ته انتقالاوه شدید جنگ شروع شو، او دغه شهید تر سهاره د سرک پر سر پاتې وو او چانه شو کولې چې شهید پورته کړي.
د کندوز ښار د سرک د سیمې یو اوسیدونکی عبدالشکور هم ورته خبره کوي.
دلته جنگونه دي او سخت زیات، او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو، بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته، او دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ د غږ دولت ته ورسوي.
خو د کندوز سیمه چارواکي بیا وایي چې دولتي ځواکونو د ښار له ځینو سیمو څخه د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او لا هم تصفیوي عملیات جریان لري. چارواکي وایي چې د برښنا ریاست کارکوونکو کار پیل کړی او د ښار ځینو سیمو کې برښنا فعاله شوې ده او هڅې روانې دي چې د نن ورځې په اوږدو کې د ټول ښار برښنا بیرته وصل شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اروپا ټولنې مشرانو تیر شپه نا وخته په خپل غونډه کې له روسیې سره د خبرو وړاندیز رد کړ. دوی وویل چې د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، نو له ولادیمیر پوتین سره د اروپایي اتحادیې د سرمشیزې وړاندیز ردوي. ولادیمیر پوتین د دې وړاندیز هرکلی کړی و. تفصیل پر راپور کې
د اروپای اتحادیې مشران د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر وړاندیز جوړ را نخلل. دوی په دې برخه کې وروسته له دې موافقې ته ونه رسیدل چې د اروپای اتحادیې هغو هیوادونو چې له روسیې سره پوله لري وویل له پوتین سره کتنه به ناسم پیغام ورسوي. د اروپای اتحادیې مشرانو نن جمعه په یو بیان کې بیل دي چې له پوتین سره د کتنې یادونه وکړي وویل دوی به له روسیې سره د ډیالوګ بڼه او شرطونه وارزوي. فرانسې او جرمني د 2014 له جنوري را پدې خو له پوتین سره د کتنې وړاندیز کړی و. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل به ډیالوګ نه کیږي، باید د اختلافاتو په شمول په ټولو مسئلو خبرې وکړي، دا د حل یوازینی لار ده. خو په بروکسل کې د تیر شپې له خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل خبریالانو ته وویل چې له پوتین سره د کتنې پر سر موافقه ونه شوه. پوتین د دې وړاندیز هرکلی کړی و. میرمن مرکل د تیر شپې خبرو ته په اشاره وویل دا آسانه نه، بلکې ډېرې هر اړخیزې خبرې وې. مرکل تر دې وړاندې په برلین کې د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته ویلي و چې د وروستیو میاشتو پیښو وښود چې د روسیې د لمسونو په وړاندې په نامنظم ډول عکس العمل کافي نه دی. دی د روسیې د آنلاین حملو په وړاندې د یو لاس او ګډ غبرګون لپاره د میکانیزم د جوړېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د اروپای اتحادیې د هیوادونو د مشانو په منځ کې چې له پوتین سره د خبرو مخالفت وکړ یو هم د لیتوانیا ولسمشر و. گیتاناس ناویسیدا وویل باید له روسیې سره په احتیاط چلند وشي. د په وینا تر اوسه پورې د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې
د دې خبري مجلې ورسره تر رسیدلې یو د فوتبال لړګره دا خبر لرو چې د اروپا جام فوتبال لوبو په ترڅ کې نن مسابقه نشته. سبا ویلز له ډنمارک سره، ایتالیا له استریا سره مسابقه کوي، او سبا انګلستان له سریلانکا سره د کرکټ لوبه لري، ویسټ انډیز له جنوبي افریقا سره. اوس هم تر ژوند رنګونه
دا ژوند رنګونه.
نوم مې محمد الله علي.
د کوم ځای؟
پکتیا ولایت.
کور دې چیرې ده؟
کور مې دې شوده سوالهین کې ده.
ها، څه شي خرڅې دلته؟
نه شکر او بخرڅو.
غیر نه شکر نه بل څه خرڅې.
بل څه شي نه خرڅو، خالي هم نشه.
څه دې خپل تحصیل بارکه دې راتوای در سبق دی ویلې؟
درس مې دې کم ویلې د عمر نه بس هم دې مجبوریت الله سره جايو.
تر څو هم صرف دې ویلې؟
به څلورم سیم په ویلې.
بیا دې پریخوده؟
او بیا پریخوده، مجبوریت و څه مکړی و.
څه مجبوریت و؟
غریبی سخت او بس کور کې څنګه نه وکنه. غریبی سخت.
په کور کې څوک نه و چې کار وکړي؟
نه، په کور کې څوک نه و چې کار وکړي. بس یو ځم یو میبل ورور د دواړه شاګردان یو درته شاګردې باندې.
بیا شاګردې کې څو روپۍ درکې؟
2500 روپۍ ورځ راکې، سار 500 بجو نه تر 2 بجو پورې د مها.
معمولا کوم شاید خوخیږي چې خپل ګټه واخلي کور ته یې؟
داسې شیان خو ډېر دي چې ضرورت انسان لري.
مثلا ته چی وړې کورته؟
سوزی موزی د بورش شین چې یو شیبل شي دا شیان چلو.
دا کار چې کې کنه دا ټول کور ته ورکه خرج مصرف کې یک ځان ته میوته ساتي.
نه، ټول کور ته دی کې بچو ساتي. مجبوری خصخ شه د 2500 روپۍ زمون کور به هیڅ چلیږي.
نو کله چې ته آیت کام دا ولی بل ځای کار نه کوي؟
نشته بل ځای کې، کارونه زمانه خراب. زرخا و خلق دی چې مجبوریت د لاسه په خېټم کار کوي هغه د لاسه من دام شکر ده چې 2500 روپے بیا هم کار کوي
البته شاګردی کې بیا غرمه خو ډوډۍ در کوي
او سبایم د غرمم د مهامم
څه در کوي د خوراک لپاره
بس د سی خاص دا کټګ متګ وروړي لکه چیپ شي لوبیا شي او شي
درته وایي چې ته څه غواړی یعنی سره خمس ژوند دی باید درلودای
ژوند مې بس د سی وی چې دولت د کار زمونه برابر کړي یو چا لکه سو سیل وی کنه سخت کورونه بچي دلته د کورونه ډیر درنه دي خراب دي ډیر ځوانان دي چې پاغې کې سرهښت شي وي باید دولت د کار زمونه برابر کړي چې دې کې کاروبار او خپل وطن ته خدمت وکړي
ډیر مننه خیر سي
مننه تاسو نه خیر
څو ساعته وروسته تمده چې پسپینه مڼې کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره د افغانستان پر وضعیت او له افغانستان سره د امریکا پر مرستو راتلونکو مرستو خبري وکړي.